افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې هغه ترافیکي پیښه چې درې تنه افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. درنو دوستانو، زما اجملند او شمشاد زدران سلامونه ونیکې هیلې ومنئ. د ازادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. کومه موضوع مو چې یاده کړه دا مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. په سټوډیو کې صالح محمد صالح دی او دا به د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه در واوري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په فراه او کندهار کې پر وسلولو طالبانو دوی هوایي حملې کړې دي. په زابل کې تر لسو زیات پولیس وژل سوي دي. چک جمهوریت صدر اعظم په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په لیست کې شامل کړل. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم سویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله تېره شپه په فراه کې پر 15 طالبانو او بله نن ماپښین په کندهار کې پر هغو وسلوالو سوي چې غوښتل یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حملې وکړي. په بیان کې د اوښتې مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د ښاغلي لاګیت په خبره وسلوال طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی تاوتریخوالی کم کړی او پری دې جدي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویاند وایي د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړی هوایي حملې دي. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې تر لسو زیات پولیس وژل سوي. د زابل د امنیه قمندانۍ یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبره تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجان حق بیان د وژل سو پولیسو شمیر لس تنه یاد کړ.
هغه د سړک د چک او د سړک د امنیت لپاره راوتلي وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه میوې موټر ټانګونه وسوځول شوي دي او لس کسه زموږ سرتېري په شهادت رسېدلي دي.
حق بیان وایي په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم تلفات رسېدلي خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څېړل کېږي. دغه وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یزد ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې تر څنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په خپله ښاغلي لیوال شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دوی به د مړو د انتقال لپاره لارې چارې وسنجوي.
زمونږ لومړنی اقدام دا دی چې د پیښې د شهیدانو د انتقال او د ټپیانو د درملنې لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازمه مرسته ترسره کړو.
د ایران په یزد ښار کې تیره چهارشنبه په یو ترافیکي پیښه کې درې افغاني وګړي مړه سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو اور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 400 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی. دغه وزارت نن په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه سوي او 138 نور روغ سوي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شګوهمن نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
از 4 ماه پیش تا حدوداً ماه جوزا تعداد
دی وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د امنیت روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن ووسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کیږي وضعیت بحراني کیږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
مبارزه مشترک صورت بگیره.
په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر نږدې 900 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې په ټوله کې له کورونا وایرس څخه 1,300 کسان روغ سوي هم دي. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د دریم وار لپاره د مړ سوي تور پوستې جورج فلوید په یاد راغونډ سول. شپږ 40 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه چې دې مسالې د امریکا په متحده ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شتارپون د میناسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې سوې یادغونډې ته وویل جورج فلوید نړۍ بدله.
What happened to Floyd?
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې وروستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تبداسل کېده چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم وایي حکومت یې په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په لیست کې شامل کړل. اندري بابیش نن په پراګ کې یوه خبري کانفرنس ته وویل دا اقدام د مسمومولو د هڅو له کبله سوی دی، خو وروسته دا یو ناسم خبره وبلل سو چې علت یې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ اختلافات وبلل سول. د چک صدر اعظم اندري بابیش وویل
په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په توګه اعلان کړل شول.
لومړی د چک جمهوریت پر رسنیو کې دا خبر داسې خپور شو چې د روسیې د سفارت د ساينس او کلتور د مرکز مشر اندري کونچاکوف له روسیې څخه د راسین په نوم زهرجن مواد راوړي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په پام کې وه په دغو موادو د مارچ میاشتې په نیمایي کې د پراګ ښاروال زیدنیک هجیب او د ښاروالۍ دوه مهم کارکوونکي مسموم کړای سي. مسکو دا پیښه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي جالي خبر بللی دی. او په قرغیزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې اصلاح په نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه په هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې ترسره کیږي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال ډیموکرات، سوسیال ډیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. صالح محمد صالح در سوالان دیکھ رہا.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې هغه ترافیکي پیښه چېړي چې درې تنه افغانان پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یې ولایه وړاندې کړې چې له روسیې څخه تر جرمني پورې تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې ترافیکي پیښه چېړي چې درې تن افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. پیښور مورز د ایران د مهریز یست په لویه لاره شوي او د افغانانو د سپرلۍ موټر د اور لمبه شوي. په تهران کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویلي د پیښې د څېړنې او د ټپیانو د درملنې په هدف یست روان شوی دی. اسدالله لودین د موضوع تفصیل دراوړي.
د افغانستان حکومت یو ورځ وروسته تر دې په ایران کې د افغان مسافرو د وژنې پیښې ته خبرګون وښود چې دغه پیښې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په تهران کې خپل سفارت او په زاهدان کې جنرال کنسلګری ته لارښوونه کړې چې پیښه له نږدې وڅېړي. په دغه اعلامیه کې راغلي هغه موټر کې چې د اور لمبه شوی دیارلس افغانان سپاره وو چې له دې ډلې درې تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل لمړنۍ ګام به هیواد ته د وژل شوو کسانو لیږد او د ټپیانو درملنه وي.
زه په خپل همدا اوس یاست په لارې د سفارت له هیئت سره هلته به دغه پیښې له ټپیانو سره وګورو. همدارس د دغه ولایت له مسؤلینو سره به هم خبري وکړو چې پیدا کو چې پیښه څنګه رامسته شوې ده. د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مراجعو ترمنځ په دې اړه ارتباط شته. همدارس موږ لمړنی اقدام دادی چې د پیښې د شهیدانو د انتقال او د ټپیانو د درملنې لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازم امرسته تر سره کړو.
د ایران دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د جون په درېیمه شوې ده او د دې موټر یو شمېر نور سپرلۍ د ټپي کېدو سره سره د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. یو شمېر رسنیو د ژغورل شوو کسانو له خولې لیکلي چې دغه پیښه وروسته له هغه وشوه چې موټر چلوونکي د موټر د درولو لپاره د پولیسو اشارې ته پاملرنه ونه کړه او حرکت ته یې دوام ورکړ. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې موټر د ایراني پولیسو په ډزو کې اور واخیست. دغه راپورونه تر اوسه تایید شوي نه دي. د ایران دولتي خبری اجانس د هغه هیواد د چارواکو له خولې ویلي دي چې دغه موټر د سړک غاړې محافظتي اوسپنیزې کټارې سره ټکر شوی. دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ایراني سرحدي ساتونکو له لوري د هریرود په اوبو کې د افغان مسافرو د ډوبولو د مسالې څېړنې لا نه دي بشپړې شوي. په دې هدف په دې وروستیو کې د ایران یو پلاوی کابل ته راغی او افغان لوري ته یې له خپله اړخه د څېړنو د بشپړولو ډاډ ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا یو مخکخ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالو ته دوام ورکړی. مچ مکنل چې دا مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري، افغانستان کې د امریکا د تیرو تیروتنو د نه تکرار په اړه ویلي چې مو د وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان یې د ځواکونو ایستل ګړندې کړې دي. تفصیل به د اسدالله لودین په رپورټ کې واورو.
د امریکا لوړ پوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستانه د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government,
پاکستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په هدف لاسلیک سو، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندې کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تېرې دورې تېروتنې باید تکرار نه سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو وویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور بې بنسټه وباله. امریکایي سناتور میچ مکانل وایي له افغانستانه وتلو کې باید احتیاط وشي او د ده په باور د دغې لانجې یوازینی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازینۍ لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیری افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان د موده کې تاوتریخوالی کم کړي، د راتلونکي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووزي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پایل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندې شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس له کبله د مړینې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د بیان مرستیال توحید شکوهمند ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس له کبله د مړینې شمېرې نورې مخ په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر
1988 ته رسیدلی. امید ظهیر ملی په اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. د وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هره ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمن زیاتوي تر اوسه د روغتیایي سکتور 400 کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوي دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلی صالح له خلکو غوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 1909 تنو ته رسېدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1023 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبی زاده په کابل کې د کورونا وایرس له کبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه 30 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
ښاغلی نبی زاده زیاتوي په کورونا وایرس د اخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته په تګ سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه مو کړه په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
دوستانو له امید ظهیر مل سره پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت دغه بریدونو د څیړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریکې شي. د کمیسیون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برچ کې پر روغتون له حملې د درویش وزیر له تیرېدو وروسته هم د بې پولو ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا بریدونه چا کړي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته پلټنې کیږي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریکېږي. امید زهیر مل په اډیاړه نور تفصیل دروري.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر بید او یا هم هر لوی پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی. د هندي شکایتونو په دوام د چهارشنبه په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په سل بستریز ملي روغتون حمله چا اولی کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړي. اعلامیه کې زیاته شوې له دې برید نږدې درې اونۍ تیریږي، خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې یې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت په دشتي برچی سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د بریت په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د بریت د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کېږي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
تروریستی ډلې کړې ده، حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستی پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریک کیږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک په اړه نیوکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکی پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلي او نه هم وارداتي برېښنا لري. دا دی ولایت اوسیدونکو او پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخ دي او له دې امله ډیری صنعتي او برېښنایي چارې په ټپه ولاړې دي. په اړه یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین رپورټ اورو.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکي او خاریانې تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بې برخې دي. د دې ولایت اوسیدونکي عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې ته واداره شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کمتار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشتوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنی ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنی ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي راډیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-50 افغانۍ فورې ده. تجاران سرمایه ګزاري ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چېرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نور هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د برېښنا امریت وایي چې په لنډمهاله کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برېښنا رامنځته کړي خو په اوږدمهاله کې بیا د وارداتي برېښنا سره د پکتیکا د وسلېدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برېښنا بې برخې ده. د برېښنا عامر محمد عالم عادل ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا فعالولو لپاره د موږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسیدلي دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برېښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برېښنا نه ده راغلې، د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برېښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شي ښه کولای. خو په خبره که ولایتی اداره یې د ستونزې ورحل کړي ډیری پنګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
څنګه ازادي راډیو نوري. وروزګان اوسیدونکي وایي د وروزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه ځینې اخلي، خو موټر چلوونکي بیا وایي چې د وروزګان کندهار لویه لاره خرابه ده او همدا خرابوالی د دې سبب کیږي چې دوی کرایه لوړه کړي. تفصیل د شریف الله شرافت رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې لنږدې څلورو کلونو را پدې خوا یې ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د نامنیو له امله تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړي.
مشکل لري اوس پر سل روپۍ قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 2500 روپۍ زه څنګه ورکم؟
عبدالولي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو، خو کندهار ته یې د لوړې کرایې له امله ونه سو کولای چې د ښه تداوي په هدف یې هلته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولا دلته کرایې لوړې دي، و چې یو موټروان سره ولاړ سي 1000 روپۍ سواهي، بل 1200 سواهي، بله خو درچسپېدو پرې د 1500 2000 روپۍ ورور. زما پلار ټپي سلو، دا تپامې نه درلودې چې وی سما، خو دغه سره سلي پر سره بیا وي هغه د موټر لار و چې داسې کوي. خو د لوړې شخصي موټر کرایه مې نه درلودې چې وی سي دولتي موټر سره سلي تا وګورې، نو کرایه پام نه درلودې هغه موټر کوم خلاص ورکړي.
که څه هم د ترانسپورت ریاست له لوري اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي، او د سراچې موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري، او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې 8 سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي، خو د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي، او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا د خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي، چې هغه اقتصادي پخوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پورې تیل هم ارزانه سوي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1500 افغانۍ یا 1500 افغانۍ ته راکښته سوي دي، او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایه اخلي د خلکو سره. یو خو دغه دغه مټران باید د لارې سیسته سي، دغه پخوا مټران کورلای او سراچي و، دغه مټران باید جن لري سي، دا سم پلډر و دغه مټر ورته ودرول سي چې داخل غواغه مریض زغه د مشکل درې زاد کندهار پر یاد شهر پر جر رافسي ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دانه مني چې ګړی موټر چلون کې دې تر ټاکلې نرخ لاس پرلو زیاته کرایې اخلي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو ګوندونو 50 سناتورانو یې ولای هوړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دي تر اوبو لاندې د طبي غازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. په دې اړه د مللی بشیر رپورټ ورو ورپسې بل نیم ساعت خبري مجله جاکفر احمدي وړاندې کوي.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په څلورمه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یوه لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد دې بندیزونه پراخ سي. که دا پروژه بشپړه سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم دوهم له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید، او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم دوهم له دوو متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلي دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم دوهم پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپ لاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراین پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې لومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسم